شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي شی چارې. په دې نیم ساعت خبرونه کې مو وړاندې د افغانستان د سولې په ارتباط د جرمني او ناروې له چارواکو سره د زلمي خلیل زاد د خبرو له جزئیاتو خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صفي الله سنګزي څخه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي هیواد یې چمتو دی چې تر خپل وسه د افغانستان د سولې په پروسه کې ونډه واخلي. د حج مراسم نن مینا ته د زیارت کوونکو په ورتلو پیل شول. د مرکزی اسیا د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان 19 کلنو ټیم له ترکمنستان سره لوبه پیل کړې چې 2-1 تر اوسه مخکې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون ته په اشاره ویلي هیڅوک د امریکا په استازیتوب له ایران سره خبرې نشي کولای. بشپړ خبرونه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي هیواد یې چمتو دی چې تر خپل وسه د افغانستان د سولې په پروسه کې ونډه واخلي. هغه دا خبره نن د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد سره په لیدنه کې کړې ده. خلیلزاد د جرمني پلازمینې برلین ته تللی. ماس ویلي د سولې پروسه باید د ښځو او مدني حقونو، پوهنې او بیا رغونې په برخه کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له افغان سولې سره د خپلو همکاریو یو بیل په جولای کې د قطر او جرمني په هڅو د یو بین الافغاني بحث جوړېدل یادوي، چیرته چې طالب استازیو د ځینو افغان مقاماتو په شمول د یو لوی بین الافغاني ټیم سره کېناستل. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد چې د اګست په 3 له طالبانو سره اتم دور خبرې پیل کړې وي، تر خبرو څو ورځې وروسته هند او بیا له هغه ځایه لومړی ناروې او اوس جرمني ته تللی. هغه ناروې ته په سفر کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ماری اریکسن سوریایت سره د افغان سولې په اړه وغږېد. خلیلزاد ویلی ناروی کولی شي د افغان سولې په برخه کې مرسته وکړي. د حج مراسم نن مینا ته د زیارت کوونکو په ورتلو پیل شول. 10,000 افغانان هم حج ته تللي دي. د افغانستان د حج اوقافو د وزارت ویاند ناصر الدین دریز ازادي راډیو ته ویل افغان حاجیان بېګا شپه مینا ته رسېدلي. مینا د مکې مکرمې ختیځ ته په 15 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې د حج زیات مهم مراسم له هغې ډلې په ډبرو د جمرې د وهلو مراسم پکې ترسره کیږي. که څه هم د افغانستان د حج اوقافو وزارت د افغان حاجیانو ستونزې نه یادوي، خو له دې مخکې یو شمېر افغان زیارت کوونکو په خپلو فیسبوکونو له ناسم خدماتو شکایتونه کړي وو. له ټولې نړۍ څخه باندې 2 میلیونه مسلمانان سکاله د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. په مکه او ځینو نورو لوی ښارونو کې د دغو مراسمو په خاطر کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي. د مرکزی اسیا د فوټبال د 19 کلنو په سیالیو کې افغانستان نن له ترکمنستان سره لوبه روانه کړې ده. افغانستان تر دې دمه چې د دویمې نیمایي هم څو دقیقې تیرې دي 2-1 مخکې ده. تر دې مخکې د افغانستان 19 کلنو ځوان فوټبالرانو هم د مرکزی اسیا په سیالیو کې برخه اخیستې وه چې د ایران او ځینو نورو ټیمونو په ماتولې 4 مقام ګټلی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون ته په اشاره ویلي هیڅوک د امریکا په استازیتوب له ایران سره خبرې نشي کولای. ټرمپ تازه په خپل ټویټ لیکلی ایران له سخت اقتصادي جنجال سره مخ دی او له موږ سره د خبرو تګی دی. هغه دا هم ویلي د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون په شمول ټولو هغه کسانو چې زموږ د استازیتوب دعیه لري ایران ته ګډوډ پیغامونه ورکړي. ټرمپ لیکلی په دې پوهیږي چې ایمانوئل ماکرون ښه نیت لري، خو د ده په خبره هیڅوک د امریکا په استازیتوب له ایران سره نشي غږېدلی. د همدې اونۍ پیل کې په یو راپور کې راغلی و چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون خپل ایرانی سیال حسن روحانی وربللی څو د میاشتې په پای کې د جیو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې چې په فرانسه کې ترسره کیږي له ډونالډ ټرمپ سره وګوري. او د قرغیزستان پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف نن په رسمي توګه په اداري فساد تورن شوی دی. دا یو ورځ وروسته له هغه چې د بشکیک په څنډه کې پولیسو د پر کور چاپه ووهله او دی تر خونړۍ نښتو وروسته توقیف کړ. په تصویرونو کې راغلی چې د قرغیزستان پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف له دولتي ځواکونو سره تر شاوخوا 24 ساعتونو خونړۍ نښتو وروسته پټه خلو له کوره ووت او د پولیسو په موټر کې سپور شو. د قرغیزستان د ولسمشرۍ پر مهال له 2011 تر 2012 کال پورې پر پخواني ولسمشر اتمبایف تور دی چې له خپل موقفه 15 واره ناوړه ګټه پورته کړي. په دغو کې اداري فساد، له خپل دفتره ناوړه ګټه او په غیر قانوني توګه د شخصي شتمنۍ د ډیرولو تورونه شامل دي. پولیسو د چهارشنبې په شپه د اتمبایف د نیولو هڅه وکړه خو ونه توانېدل چې د توقیف کړي، ځکه ملاتړ یې له پولیسو سره وسلوال مقاومت پیل کړ. نښتو چې څو ساعته دوام وکړ، په نتیجه کې یو پولیس افسر ووژل شو او اتیا نور ټپیان شول. دا مهم خبرونه.
دا سجی رډو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې زلمی خلیل زاد د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره د افغان سولې په اړه خبرې کړي. جرمني هغه هیواد دی چې تر امریکا وروسته ډیر پوځیان په افغانستان کې لري. د ناروې له چارواکو سره هم د افغان سولې په تړاو د خلیل زاد د خبرو جزئیات در سره شریکوو. د سولې په اړه مې د سیاسي علومو د استاد ودیر ساپی نظر اخیسته.
موږ عمل غواړو چې په عمل کې افغانستان حکومت باید داخلي شي ټول خبرو.
په کابل کې مولا یوشمیر انتخاباتي کمپاینونو خبره وو او د دې خبري مجلې په ورستیو کې مو په کابل کې ګرځو چې د استقلال جشن ته تیاریاں په کې روان دي.
موږ غواړو چې د ښار بڼه ته په کلي توګه تغییر ورکړو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په برلین کې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس سره د افغانستان په اړه خبري وکړه. جرمني اژانس سرګندوی چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د حضور او له افغان سولې څخه د جرمني د ملاتړ په اړه خبري وشوه. تر دې غونډې وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد په دې پروسه کې د خپل توان تر حده همکاري ته چمتو دی. هایکو ماس زیاته کړه چې په افغانستان کې په تیرو 300 کلونو کې تر لاسه شوي پرمختګونه باید د سولې په پروسه کې خوندي شي، چې په دې کې مدني حقونه، د ښځو حقونه، تعلیم او رغاونه هم شامل دي. جرمني هغه هیواد دی چې د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته تر بل هر هیواد ډیر پوځیان په افغانستان کې لري. بل لورته زلمی خلیل زاد د ناروې له چارواکو سره د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دا سره پرونه خبره شوې ده چې شای بین الافغاني خبري له طالبانو سره په ناروې کې وشي. په دې اړه جزئیات اسمت څاروان پورا پورک.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ناروې له چارواکو سره د افغان سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. خلیل زاد نن جمعه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې ناروې په نړۍ کې د سولې په تسهیل کې کلیدي رول لوبولی دی. د خلیل زاد په وینا ناروې په افغانستان کې د سولې په بری کې مرسته کولی شي. د همداراز ویلي چې پرونې د ناروې له بندنیو چارو وزیر ماری اریکسون سوریایت سره کتلي او د سولې د اوسني وضعیت او راتلونکو پړاوونو په اړه معلومات ورسره شریک کړي دي. د تر دې ډیر جزئیات څرګند کړي نه دي. ګومان کېږي چې بین الافغاني خبرې به په ناروې کې وشي. ناروې ولې د بین الافغاني خبرو لپاره غوره شوه؟ د سیاسي او حقوقي چارو نظر خاوند او د کابل پوهنتون استاد پوهن نصر الله ستانکزی د پوښتنې ته داسې ځواب لري. ناروې لشتر لشه د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د حکومت د پلوي افغانانو او طالبانو ترمنځ د خبرو زمینه برابرولی شي. ناروې داسې هیواد دی چې دواړه خواوې ورسره حساسیت نه لري، له همدې کبله دا پروسه کامیابولی شي. خلیل زاد او ورسره ملګری پلاوی له څو میاشتو راهیسې په قطر کې له طالبانو سره خبرې کوي. د او طالبانو ویلي چې د سولې په پروسه کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو د دوه خواوو تخنیکی ټیمونه پر ځینو جزئیاتو لا خبري کوي. په همدې منځ کې خبرو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د موافقې د مسودې متن د افغانستان حکومت ته سپارل شوی او دواړه خواوې به احتمالا د اختر په دریمه یا څلورمه د سولې موافقه لاسلیک کړي. همدارا سرچینی ویلی د موافقې له لاسلیک یو ونی ورسته به د ناروې په پلازمینه اوسلو کې بین الافغاني خبري پیل شي. امریکایي چارواکو تر اوسه پورې دا موضوع تایید یا رد کړې نه ده، خو د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی دا خبره نه تاییدوي چې امریکا دې له طالبانو سره د خپلو خبرو په نتیجه کې د ترتیب شوي مسودې جزئیات د افغانستان له حکومت سره شریک کړي وي.
اما ای که منبع گفته باشد که
دا خبره چې کومې سرچینې ویلی وي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له اتم پړاو خبرو وروسته د کوم سند له حکومت سره شریک شوی وي سمه نه ده. د افغانستان حکومت له امریکا سره په هر پړاو او هر پرمختګ کار کوي. موږ هیله لرو چې پرمختګونه بالاخره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو سبب شي. صدیقی په عین حال کې وویل چې امریکایانو له طالبانو سره د خپلو ټولو خبرو جزئیات د افغانستان له حکومت سره شریک کړي. د افغانستان د سولې ځانګړی استازی په کابل کې وو او په دې اړه یې له افغان مشرانو سره مفصلې خبرې کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی څو ځلې ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې پر څلورو مسئلو بحث کوي، چې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو وتل، د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د تروریستي بریدونو د مخنیوي تضمین، بین الافغاني خبرې او اوربند پکې شامل دي.
د افغانستان د سولې په ارتباط روانه اونۍ زلمی خلیلزاد هیلي څرګند کړې. په قطر کې د طالبانو استازو هم هیلي ښکاره کړې دي، خو د دې سربیره چې د دې پرمختګونو جزئیات له رسنیو سره تر اوسه نه دي شریک شوي، نو دې خبرو ته څومره هیلي شته؟ په دې اړه د سیاسي علومو استاد ودیر صافی وایي،
تر څو زمينه عملا د افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو کولو مساعده نه شي، ټول به صرف خوشبيني وي زمونږ او بس بنګ عمل غواړو چې په عمل کې افغانستان حکومت باید داخل شي ټول خبرو کې.
صاحب صاحب، د افغانستان حکومت خو ویلی دی چې یو هیئت هم ټاکلی دی، آیا فکر کوي د څومره اختلافات چې د افغانستان د حکومت ترمنځ او د طالبانو ترمنځ شته دا به د خبرو او تفاهم له لارې هوار شي؟
دې څه شکل شته دی چې خبرې او تفاهم هغه وسیله ده چې هر څومره زړه او شدیده دښمني او مخالفت هم وي، او دوی که خبرو ته وغواړي ترکی نی او دواړه خوا سولې ته علاقمندوسی امکان لري چې هر چی خبرو لرنه.
تاسو د علاقمندی کلمه یاد کړه، په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو له بریدونو لاس نه دی اخیستی او په ورته وخت کې طالبان وایي چې د افغانستان حکومت هم د شپې لخوا چاپی په کلیو کې د طالبانو پر ځایونو باندې اچوي، په داسې حالت کې داسې نه ښکاري چې علاقمندي هم دومره زیاته نشته؟
همداسې ده که فرضاً یو خوانه یا دوه خوانه دا علایم څرګند نشي په عمل کې چې دوی جګړه بسول غواړي او لا یې نور هم تشدیدوي، هغه فرمول چې وایي چې جګړه تشدید کړه په دښمن غلبه او اصله کړه بیا په سولې خبرو کې امتیاز واخله، هغه هم باطلوي او دا جګړه صرف د جګړې لپاره مخکې بیولو معنا لري، نه دا چې حتما سولې خواته باید لار خلاصه شي.
سره لدی چې دا مشکلات شته، بیا هم که چیرته د افغانستان د حکومت پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي، ستاسو په باور بنیادی خنډونه څه دي؟
زه فکر کوم چې بنیادی خنډونه هغه دي چې هغه داسې ښکاره کوي چې طالبان رونه په خپلو پښو ولاړ خلق په خپله نه دي، او استقلال د یو خوا کولو یا یو طرفه کولو د موضوع د سولې په خاطر باندې نه لري، او هر کله چې د دوی دوستان یا مربیان وبولو یا هغه څوک چې تشویق کوي هغه چا چې تر اوسه تشویق کړي دي هغوی ترې نه لاس وانخلي او خپلو اهدافو وسیله یې وګرځوي، نو امکان نه لري چې دوی سولې ته غاړه کېږدي.
یعنی ستاسو اشاره پاکستان ته ده؟
بله، هو بالکل.
نو که چرته همداسې وي، د پاکستان په دریس کې آیا تغییر راغلی؟
نو هغه تغییر چې موږ توقع ته کوله او هغه وعده چې دوی په خوله هم کړي دي، او خصوصا اخر ځلي چې عمران خان د وعده په بیانیو کې خپل په رسنیو ته په واشنګټن کې وویل چې دا ځلي ځم زه به طالبانو سره ګورم چې هغوی زه خانې کوم چې د افغان حکومت سره خبرو ته چینی او افغان خواو سره، مګر عملا چې موږ وکتل کوم هلې ځلې هم داسې برملا شوی ندی وادی شوی ندی دی مشرانو دی پاکستان چی روی بده طالبان سره هڅه کړي دی دی پارا چه افغان حکومت تای خبرو تا که دولو تا تشمیق کی نو پا همده لحاظ ویلی شو چه پاکستان زرن از رد گام ویدی او تروسای چه آقا وادی کری دی آقا عملی خواهتا بسبت گامون منگا چه سول تا ورسیگو نپسترگو کهو
ل استاد ودیف صاحبی څخه په مننه لای په خبرتیا ورسره د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د دریو کاندیدانو څرګندونه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د سیالیو په دوام درې نوماندانو نن خپلو پلویانو ته خبرې وکړې. د ولسمشۍ نوماند شهاب حکیمي د لوی جرګې په خیمه کې د خبرو په ترڅ کې وویل تر هغو چې سوله ټینګه نشي شفاف انتخابات ناشونی دي. احمد ولی مسعود بیا وویل چې نور کسان به ورسره یوځای شي او سید نورالله جلیلي د بریالیتوب په صورت کې له ښوونکو سره د معاشونو د لس چنده زیاتېدو ژمنه وکړه. فیروزه عزیزي له کابله راپور لري.
د ولسمشیز انتخابات لپاره د سیالیو په 14مې ورځ درې نوماندانو شهاب حکیمي، احمد ولی مسعود او سید نورالله جلیلي د خپل پلویانو ترمنځ خبرې وکړې او خپل راتلونکي پلانونه یې ورته تشریح کړل. د دغو نوماندانو له ډلې شهاب حکیمي د جمعې په ورځ د خبرو پر مهال وویل تر هغه چې په هیواد کې سوله ټینګه نه شي د ولسمشیز انتخاباتو ترسره کول شونی نه دي.
باید انتخابات سراسري وي. د سولې په فضا کې ټول افغانان په انتخاباتو کې ګډون کولای شي. موقت حکومت براشي وسنه اداره نشي کولای چې سراسري او عادلانه انتخابات ترسره کړي.
کاغلی حکیمی انتخاباتي تحریمونو ته په اشاره سره وویل د جمهوریت ریاست ډیری نوماندان د انتخاباتو د تحریمولو لپاره سره موافق دي او کدای شي تر راتلونکو څو ورځو دغو نوماندانو زیات شمیر انتخابات تحریم کړي، د دې لپاره چې د انتخاباتو ترسره کول شونی نه دي. په ورته وخت کې د ملي وفاق مشر احمد ولی مسعود د جمعې په ورځ د خپلو انتخاباتي سیالیو په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې رڼه انتخابات به ترسره شي او که نوموړی ډاډه نه و نو له خلکو سره به په سلام مشوره پریکړه وکړي. ښاغلی مسعود همداراز وویل ډېر ژر به دغه ټیم ته د نورو انتخاباتي ټکټونو له یوځای کېدو سره د ملي وفاق د حکومت دریم معاونیت او د اجرایه ریاست جوړښت اعلان شي.
داسې ټکټونه شته چې له موږ سره به یوځای شي چې له دوی نه به د دریم مرستیال او همدارنګه د اجرایه ریاست او صدارت په توګه کسان غوره شي. له دې وروسته به دغه څیرې هم وګورئ.
لدی فلاندی ام خلکو غوښتنه کړې و چې د جمهوریت ریاست انتخاباتو نوماندان دې تش په نوم ژمنې نه ورکوي او هغه څه چې وایي پلی دې کړي. له دې سره سید نورالله جلیلي هم د جمعې په ورځ خپل پلویانو ته خبرې په دې شعار پیل کړې چې له دې وروسته دروغ او تیرستل بس دي.
زما وعده له تاسو سره ده که زه جمهوریت ریاست ته رسیږم او کنه، که زه قدرت ته رسیږم او کنه، خو زه غواړم په رښتیا سره درشتیا پوهیدو سره ستاسو زړونو ته ورسیږم او ستاسو په زړونو کې ځای پیدا کوم.
نوموړي وویل ولسمشرۍ ته تر بریالي کېدو وروسته به پوهنې ته په پاملرنې سره د ښوونکو تنخوا به له 2000 او 10000 ته لوړه شي. د انتخاباتو د مهالویش او قانون په اساس د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندان 6 ورځې وخت لري تر څو خپلې برنامې د غونډو، بنرونو او د نورو لارو په وسیله خلکو ته وړاندې کړي.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو. د خوست چارواکي وایي چې د اوس وخت لپاره د ښار پخوانۍ شبکې سره چې 2000 کورونه کې برېښنا وصل شوه، خو 10000 کورونیو ته د برېښنا د ورکولو کار روان دی. بل لوري ته د خوست اوسېدونکي وارداتي برېښنا ته خوشحاله دي او غوښتنه کوي چې دا برېښنا باید له ښار سربیره ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ته هم تمدید شي. نجیب الله خیل د خوست له ښاره راپور لري.
د پنجشنبه په ورځ خوست ښار او نږدې سیمې له وارداتي برېښنا سره په وصل کېدو له دایمي برېښنا برخمنې شوې. خوست ښار پخوا له جنراتورونو برېښنا درلوده چې د سهار له 8 تر مازدیګره او له ماښامه بیا د شپې تر 10 بجو خلکو ته د اوسنۍ په پرتله په 2 برابره لوړه بیه برېښنا ورکوله. خوست والی محمد حلیم فدایی چه لقوم مخور و سریوزای با اسماعیل خیل و مندوزه اولسوالی که در برخناد سبستیشن در پرانیستی او خوست خارسره در واردات برخناد وصلوال و پموخه جورشه و گونده تبرغلی و آزاده راژیو تول در پکتیال مرکز گردیز بیاتر خوست پده شبکه 112 میلیون امریکایی دلار لگخ شوی.
هغه برخنا چی خوستوالی دیر زیاد دیوال دا نن عملا در کورونو سره ونخلول شو. داخلی شبکه کارونه بنور ام وسعت پیدا که یو طول دیار لزر کورونو تا پراتلون که رسیگی.
چارواکی وای چې یاد برخنا به عوام خلکو ته 1 کیلووات په شپږ اشاره 25 افغانۍ او سوداګرو ته په څه کم ول افغانۍ ورکول کیږي. په داسې حال کې چې په خوانی حرارتي برخنا عوام ته په 10 افغانۍ او سوداګرو ته په 100 افغانۍ ورکول کیده. د خوست وتر اوسیدونکو معیوب سید احمد خان نگزاد او قومي مشر صدیق الله وای چې خوست د برخنا په لیک سره د دوی ستره هیله پوره شوه.
د خوشاله او د خوښۍ شېبې دي او د احساساتو ګرمې ولولې دي چې نن موږ په دغه ملول ورځ او په دغه همسو کې دلته راغلو او نن د دغه خوشاله شهید حال یو.
دا برق د انسان د پوره یو بهترین د ژوند د پوره بهترین سهولت کې دی چې د نوې ته پرمې افغانستان محروم و. اول ځل دی چې په خوست کې ورځتي برېښنا رغوله ادې افتتاح وشوه. نو ټوله خوستوال ته تبریکي یم.
بل لوري ته بیا یو شمېر خوستوال وایي د خوست د نفوسو په پرتله 10,000 کورنۍ ډېرې لږې دي او د برېښنا لپاره په اول ګام کې لږې سیمې په پلان کې نیول شوي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم شاهزاده نوینند کونړ ولایت څخه د کونړ ولایت محترم والی صاحب نوم غوښتنه ده او د افغانستان جمهور رئیس څخه دا چې په کونړ ولایت کې دغه د 15 کال د شهیدانو د معلولینو د کورنۍ تقریبا 2500 کسان د ماشین نه پاتې دي. همدغه شان په شپږ 9 کال کې هم 1800 کسان پاتې دي. دغه په 9 کال کې 1400 کسان پاتې دي. نو پوهیږم چې ولې د کونړ ولایت دغه شهیدانو او د معلولینو د کورنۍ سره دغه د مور مېرې چلن کې ټول افغانستان کې شهیدان او معلولینو کورنۍ ته خپل ماشینونه په خپل وخت سره ورکول کېږي. خو د کونړ ولایت کې نو ورکول کېږي. دا چې د کونړ ولایت خلک څومره بې وزله دي، د غربت سره مخامخ دي، د ځمکې مساحت یې کم دی، ډېر غریبانان دي. باید دولت د دغه خلکو اته حقوق ته ژمن وي او په خپل وخت سره ورته ورکړي. په احترام ستاسو ورور شهزاده نازینه.
زه سرای صاحب د کندهار خبرې کوم. زه پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته چې دغه د محترم کندهار والي صاحب ته ورسوي چې زه کندهار د معروف ولسوالۍ او د ارغستان ولسوالۍ په مابینځ کې د بند موضوع د ورور دا 15 کاله کېږي چې سروې شوی ده. سروې باندې ډالر اخیستي وي دي، پیسې اخیستي وي دي، دغه ونه منظورېږي چې دغه اداره کې ورې 15 ولسوالۍ بدلان دي، په دې کې ورې دامان دي، تکسل دي، برابر باندې بلکہ دلی ولی پر کورو ته اوبر دی پیپو په ذریعہ باندې سروے وسوله او دلته انجینران رااله وګرځه دا ولی ورته په پاته سره مننه. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وران دیا سجی رادو تا ستاسو یوشمی را رسیدلی اسمی سنه لولو. خوس با کابل تمخه کلو. پا کابل که دا افغانستان دخپلواکی دا سلمی کلیزی لپاره هر لور تا چمتوالی روان دی. واتون سنگریشی، زری ودانی رغول کیشی او پلورون کی بیرغون غرسوی. پا دی ترس که کابل شاروال جمنه کوی چی رزمری ترات وشتمی با نور کارون هم ترسرشی. فیروزه عزیزی لکابل راپور لري.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې سلمي کلیزې لپاره یوازې 10 ورځې پاتې دي. د کابل ښار پښتونستان واچ هغه ځای چې کلونه یې د جوړېدو کار په ټپه ولاړ و، خو اوس جوړ شوی او د خلکو پام یې د ځان پلور مات کړی دی. په دې واټ کې د اوبو یوه فواره جوړه شوې د ځوانانو د یادګاری عکسونو او د ماشومانو لپاره د لوبو په ځای بدل شوی. خدا هم د خپلواکۍ د منځلو لپاره د چمتووالي یو برخه ده. دیارلس کلن مسئولا چې له خپلو ملګرو سره د دې وټ لیدو ته راغلی وایي په ښار کې د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره چمتووالی ورته په زړه پورې دی. دی وایي د شپې له مخې په ټولو ځایونو کې د ګروپونو رڼاګانو ښار ښکلی کړی. هر ځای چې ګورم ډیر خوشحالیږم. خدا ځای بیا تر ټولو ښکلی دی. د ښار په بله څنډه حضوري چمن سیمه کې بیا د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځلو لپاره بازارونه جوړ شوي چې پکې د ماشومانو لپاره ځانګړې بیرغي جامې او له بیرغ نه جوړ شوي بیلابیل وسایل پلورل کیږي. رحمدین په دغ بازار کې د انجونو له بیرغ نه جوړې شوې جامې پلوري. وایي خلک یې په لیوالتیا ترې اخلي او د ده هم ورسره کاروبار جوړ دی.
دا جامې د خپلواکۍ د جشن لپاره برابرې شوي. د یو کلنو تر پنځه کلنو نجونو لپاره دي. په ورځ کې رانه له شل جوړې پیرل کیږي.
دا یادونه ده چې د کابل ښار د یو شمېر پخوانیو تاریخي ماڼیو، څلو او برجونو هم د بیا رغونې چارې روانې دي چې د زمري میاشتې تر 28 نیټې پورې به بشپړ شي. د کابل ښار پل محمود خان سیمې د ساعت برج هم رغول کیږي. د دغه برج د بیا رغونې چارو مسؤل رحمت الله سخی زاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لرغونی ابدات مو د فرهنګ ښکارندوی کوي. د دې برج د بیا رغولو چارې مو د خپلواکۍ د سلیمې کلیزې لپاره پیل کړي. 50 سلنه کار بشپړ شوی دی او هڅه مو ده چې د جشن تر ورځې ټول کار بشپړ کړو.
د افغانستان خپلواکۍ په 1998 لمریز کال کې چې له 1919 میلادي کال سره سمون خوري بیرته واخیستل شوه. شاه امان الله خان د افغانستان استقلال د برېټانیا له حکومت نه ترلاسه کړ چې دغه ورځ هر کال په ټول هیواد کې لمانځل کیږي. د دغې ورځې د نمانځنو لپاره میلیونونه افغانۍ هم ځانګړې شوي دي. له دې سره د کابل د ښاروالۍ ویاندې نرګس مومن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې لپاره په بیلابیلو برخو کې چمتووالی لا هم روان دی.
د استقلال ورځ مخ په رانژدې کېدو ده او د څو میاشتو راهیسې کابل ښاروالۍ په دغه برخه کې خپل بشپړ چمتووالی لري. البته موږ غواړو چې د ښار بڼې ته په کلي توګه تر ډیره حد البته موږ وتوانیږو چې تغییر ورکړو او خلکو ته هغه تر یو حد البته وتوانیږو چې پخوانۍ د استقلال ورځې ور یادې کړو.
د ښار پر واټونو او دیوالونو د بیرغونو جوړول، نقاشۍ، د ونو رنګول، د څراغونو نصب، د ګلانه یو زیاتول او د ښار په بیلابیلو څلور لارو کې د افغانستان د جمهوری ریاست د ریخان او د خپلواکۍ شعارونو لیکل هغه څه دي چې ورسره د ښار بڼه بدله شوې ده.
دا ساتي رډو ماشمنی خبري مجله اوري. د خبري مجله په منځني صفه 12 پښنبي په ټول افغانستان کې خبري شو. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نوریا سلطانی په راستول سمس کې د زابل له شاجویه پر امریکا تور پوری کوي چې د افغانستان له جګړې د خلاصېدو لپاره د پاکستان اهدافو ته لار هواروي. حمیده له غزنی لیکي پاکستان لا هم د افغانستان سره دوه مخه سیاست چلوي، باور کول پرې پښې په تبر وهل دي. اتل له زابل لیکي تر څو چې د سولې خبرې د افغان حکومت په مشرۍ ترسره نشي افغانان وی واقعي سولې ته نشي رسیدلی. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع ولسوالي څخه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي افغانان په خپلو کې اختلافات نه لري، نورې جګړې ته هڅوي. عبدالرحمن له کابل په راستول اس ام اس کې لیکي ک طالبان واقعا سوله کوي نو په اختر کې به اوربند اعلان کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له زازیاریو ولیکي د سولې د خبرو د داسې پریکړې لیک په تمه یو چې په افغانستان کې جګړه ورسره یو مخ ختم شي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي د اختر لر رسیدو سره باید حکومت او طالبان لنډمهاله اور بند وکړي. عبدالواحد متحقق له لوګر لیکي دواړو لوریو خود افغانانو دی غشتنې ته مثبت جواب ورنه کړ چې اور بند وکړي اوس چې د سولې موافقه ژر امضا کړي. دوی خو وایي چې تیار ده. نادرشاه تکل د خوست له ځاج میدان لیکي د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کیږي نو باید وسلوال طالبانو حکومت په اختر کې اور بند وکړي.